ګرانو اوریدونکو زه تاسو پروگرام روخانه فکر کې هرکلی وایم. نن مونږ پروگرام وکړو خبرې وکړو په حمزه بابا د پر ژوند د پر شاعری او د شاعری په پښتنو چې کوم کردار دی زه کوم هغه پرانا کې به ګورو د پر ژوند ته به ګورو چې د کوم زینه څنګه د شاعری شروع کړه او ولی پښتو شاعری شروع کړه، او دا سه او چې اول لکه انټرویو می وختي ورېدن او د اردو کې شاعری شروع کړي و په پنځم جماعت کې چې و، نو اغنه پس بیا د ته چا ویل چې اردو نه پښتو کې شاعری وکړه کې به ته یو نوم جوړ کې. نو موږ سره به په دې پروګرام کې میلمانه هم وي، تاسو هم خپل نظر شریکولی شئ، که حمزه بابا شعرونه مو یاد وي هغه هم شریکولی شئ. موږ سره حنیف خلیل صاحب دی ټلیفون په لیکه باندې، هغوی ته هم هرکلی وایو. خلیل صاحب په خیر رالی، ډیره مننه چې تاسو ټایم وباسو په داسې شارټ نوټس باندې. حنیف خلیل صاحب، تاسو خو په حمزه بابا په ژوند کتاب هم لیکلی دی، نو زه وایم چې تاسو نه به دا پروګرام هم شروع کړو چې لږ مونږ ته اول خدا ووایي چې دی دا شاعري چې مونږ څنګه، ما وویل چې ما اوس یو کلیپ اورېدو چې انټرویو کړی وو، نو دوی وایي چې زه پنځم کلاس کې هم چې ما دا شاعري شروع کړه، خو چې ډېر کار ما په اردو کې هم کړی دی، او بیا په اردو کې شاعري نه علاوه افسانې لیکلي دي، ډرامې لیکلي دي، بیا لاړو ممبئی ته، هلته فلمونو لپاره هم د کوشش وکړو، او بیا د وجدا سه واپسی کی اجمیر شریف ته تلوم، نو التا ورپسې رورم ګرځېدو واپس راوستلو لپاره. خو بهرحال التا د وی چې بیا د یو کلام وار وې دوه غنه پس دا صوفي شاعری شروع کړه، نو که تاسو هم مونږ ته خپل چې کوم تاسو ریسرچ کړی دی، خپل کتاب مو لیکلی دی، څه حوالی راکې نو ملګرو سره شریک کو.
بالکل پیر صاحب، دا حمزه بابا په حاصله چې تاسو کوم خبرې وکړي هغه ټولې هم صحیح دي، او دا خبرې نورې هم قضېدلې شي. حمزه بابا د خپل خپل ژوند حال چې دی په دریو موقعو باندې لیکلی دی. یو خو هغوی په اردو کې خپله فواني عمري لیکلې ده، دغه شانتې خاطر غزنوی صاحب هغه سره یو مرکه کړې وه، د هغه مرکې یو تفصیلي جواب حمزه بابا لیکلی چې هغه هم د کتاب په شکل کې د داستان امیر حمزه په نوم چاپ دی
په اردو کې. دی
حمزه بابا مختصر خبرې په اردو کې دی. بالکل
جی،
د دواړه کتابونه
په اردو کې دي.
بیا په پښتو کې حمزه بابا مختصر د خپل ژوند حال لیکلی د مضمونونو په شکل. زما مطلب دا دی چې د حمزه بابا د دغه لیکونو نه مونږ ته د هغوی د ژوند، د هغوی د جدوجهد، د هلو ځلو او د ادبي او علمي او فني سفر پته لګي. د دغه سفر څنګه چې تاسو ذکر وکړو د شاعرۍ نه شروع کېږي، او دغه شانتې لکه د پنځم جماعت ذکر چې تاسو وکړو، په پنځم جماعت کې حمزه بابا شعر لیکلو، ورسره ورسره د پنځم جماعت نه مخکې د دوی په ذات کې چې د هنر کومه تومه پرته وه هغه په هغه وخت کې راڅرګنده شوې ده چې کله حمزه بابا یو واقعې لیکلی ده چې ما د تختې لیکلو په ځای په تختې باندې په سکول کې انساني خاکې جوړې دي، او هغه خاکې چې ما استاد ته ښودلې نو ما ویل چې زه به دوستان نه ډېر باد واخلم، استاد زه په هغې ووهلم. دا د حمزه بابا د خاکو، د خاکو نه مطلب د مصورې یا د تصویر سازی یا د هنر ابتدا وه. په دغه وخت کې حمزه بابا په ځینې مقابلو کې به برخه اخیسته چې هغه ناتیه او د سندرو مقابلې به وي، خصوصا د ناتونو مقابلې. نو دا یو بل هنر و چې حمزه بابا خپل کړی و هم د سکول د وخت نه، او بیا په همدغه وخت کې حمزه بابا خپل شعر لیکل هم شروع کړ او په اردو ژبه کې شروع کړ. دا د حمزه بابا د پرایمری سکول چې دی د پنځم جماعت نه مخکې مخکې چې کوم ژوند دی دا هغې موږ خبره کوو. بیا د پنځم جماعت نه پوسته حمزه بابا راغلی دی د خپل کلي د سکول نه اسلامیه کالجیه سکول ته. په اسلامیه کالجیه سکول کې هغه ته ډېر ښه استادان ورته برخه شو، په هغې کې د اردو استادان هم وو، او په خپله د پښتو ډېر لوی لیکوال مولانا عبدالقادر مرحوم هم په کالجیه سکول کې. نو د دغه سکول نه د حمزه بابا یو سنجیدا ادبي او شعري سفر شروع شو. یعنی هغوی په اردو کې شاعري کوله، او دغه استادانو به ورته اصلاح کوله، او بیا د حمزه بابا په ذات کې د یو پوخ او بالغ نظره شاعر هغه څومره د مخکې نه موجوده وه، نو د سکول په وخت کې یې ډېر پاخه او بالغ شعرونه لیکل، او دغه سفر روان و تر ډېره مودې پورې. دوی په اردو کې شاعري کوله، د اردو نه پښتو ته راغلي دي، د پښتو نه بیا نثر او علم او فلسفه او تصوف او فلم او بلا لیکونه کړي دي چې په هغې باندې هم ډېر تفصیل سره خبره کېدای شي. خو فی الحال ما دومره قدرې وویل چې د هغوی د هنرونو او بیا د شعر سره د هغوی تعلق څنګه جوړ شو او شروع یې څنګه وکړه.
خلیل صاحب دے کے دار توئے چ حمزہ بابا دے کلام کے صدا سے شیو چ اغه پختو پ لٹریچر کے نو یا اغه پ مخ بو تو لکہ کنٹریبیوشن اس ری چ سم میجر تا سو وے چ یو بنیادی د کار کڑے دے دے لٹریچر پارا ا د ساتو پختو نو چ دا دیر لی تفصیل غوری زما لنډ
غوندی تا سو وضاحت
وکم. جی
حمزہ بابا د شعر ابتدا کی خو یعنی بالکل ابتدا کی خو سارا دا توقع نہیں کی گی کہ دت شاعرہ کی یا تو فن کی صدا سے نئی خبر ہے دا کنٹریبیوشن سے دا دا یو اوگت شعری ریاضت و دا مشک و دا تجربے نہ پس کی گی.
جی
لیکن اسے حمزہ بابا دا مقام پر آگلے دے کہ دا روی فنی ریاضت شوئے دے دا روی یو تجربہ شوئے دا مطالعہ کرے دا مشاہدہ جوارہ شوئے دا نو بیا غوی په شعر او په ادب کې ډیر د فکرونو کړی دي چې هغه د حمزه بابا نه بغیر کوم څه نه شو کولای. یعنی حمزه بابا چې پښتو غزل ته کوم رنگ او انداز ورکړی دی، کوم ژبه او تکنیک ورکړی دی، کوم مهارت او د غزل کې کوم مزاج دی هغه وربخلی دی، دا د حمزه بابا نه مخکې چا نه دی کړی، وروسته چا نه دی کړی. یعنی زما مراد دا دی چې د حمزه بابا په دور کې هغه کوم غزل لیکلی دی نو هغه د شلمې صدې غزل د پښتو د کلاسیکي غزل د معیار سره رسولی دی. کلاسیکي نه زما مراد دا دی چې خوشحال بابا، رحمان بابا او ورپسې دا نور چې څومره لوی شاعران او یو خو د غزل تکنیک د حمزه بابا دی هم لوی بخنه.
جی نو ما دا ویل چې لکه دا غزل بابا چې ورته وای دا هم په دې وجه ورته د تویل کیږي.
د دې دوه وجه دي، یو وجه خو دا ده چې د غزل معیار چې دی هغه ډېر اوچت دی، یعنې د غزل کلاسیکي روایت نه مخورا دی بوتلی دی، په هغې کې نوې تجربې کړي دي، نوې بخنې کړي دي، د فن او فکر او تکنیک او موضوعاتو په لحاظ د پښتو غزل کې ډېرې اضافې کړي دي. یو خو دا وجه ده. بله دا وجه ده چې په ټول پښتو ادب په تاریخ کې د حمزه بابا عمره په شمېر کې هم غزلې چانې دي لیکلي، د یو نیمو زرو نه زیاتې غزلې حمزه بابا لیکلي دي چې د پښتو هیڅ یو شاعر نه دی لیکلي. نو د دومره زیات شمېر کې غزلو لیکلو سره د غزل معیار قائم ساتل کوي، د غزل معیار لوړ ساتل دا ډېر مشکل کار دی. حمزه بابا په دې دواړو کې کامیاب شوی دی. نو غزل او حمزه لازم او ملزم دي. نورو شاعرانو په نورو اصنافو کې هم ډېر لوی کارونه کړي دي، خو د هغوی مخصوص میدان داسې نوې سرګن لکه د حمزه میدان چې غزل یو سرګن دی، یو دغه بنیاد دی چې
د غزل بابا ولې کېږي. خلیل صاحب موږ سره فاروق فراق صاحب هم ملګری شوی دی، هغوی ته هم هرکلی وایو. فاروق فراق صاحب ډېره مننه، په خیر راغلی.
مننه پیر صاحب، زه ګران میلمه ملګری یم، خلیل ته هم دلته د کومې هرکلی وایم.
نو فاروق فراق سے مخاولم خبر کڑے وے حمزہ بابا باندے خبر کو روخانہ فکر پروگرام دے سردار علی ٹکر سے نشتے نو دا مونگ تنن حوالہ کڑے ہو نو مونگ وچ تصوف ہم دے او پختوم دا او غزل ہم دے ماج تاسو شاعریم دا تاسو بم دیر شیرونه یادی مون خلک
او شیرونه اون یادی او ډیر خد بحث مقدس زکه چې پروفیسور ډاکټر عجیب خلیل صاحب حمزه شناس ته په حمزه سه به کتابونه لیکل دي، لیکچر ورکي بار بار. نو خدای دا چې زیات وخت دی نه مخلو، که ماته اجازه راکې نو زه به ته هم څه پوښتنه
نه خامخا تاسو هم سره او زه ته وایم چې ملما خو نه تاسو هم سره کو هوست په شان راغلی یې موږ نو خو شو نو تاسو پروګرام
دواړه انی خلیل صاحب زما پوښتنه دا ده چې خوشحال بابا او دغه د افغانیت فلسفه داغه هم وا بیا کده دینه پس تر ازو مونږ سره په کلاسیکی شاعرای کې حمید بابا او کاظم خان، شیدا، علی خان داسې نورمو په دغه دوران کې ډیر لوی نمونه راغلي. سو جوا چې دغه ټول بیا بدري نمونه یا چول بدري صدای تیریږي او په دغه صدو کې ورسته یوازې په دغه 19مه صدۍ کې حمزه صاحب مخې ته راځي د دې په شعر کې ځانګړتیا سوا افغانیت خود خوشحال پاغه کې هم په شعر کې نور به هم دغه د پښتو د پښتونولۍ خبره کوي خوشحال کې داسې ځانګړتیا سوا حمزه صاحب کې
حمزه بابا کې فاروق صاحب داسې ده چې د ځانګړتیا خبره کوو دا په دواړو حوالو مونږ د حمزه بابا په غزل کې لیدلی شو دواړو حوالو نه زما مراد دا دی چې هم د فکر په لحاظ هم د فن په لحاظ د فکر په لحاظ کوم اشاره تاسو که د افغانیت او بیا مو د خوشحال بابا ذکر وکړو د خوشحال بابا افغانیت او پښتونولي د یو رنګ ده د یو انداز ده او د حمزه بابا د بل انداز ده دې تاسو ته داسې باریک غوندې فرق په یو اشاره ورته کوم د حمزه بابا چې کوم افغان دی هغه په غټه سطح سیاسي افغان دی هغه په معاشره کې په ټولنه کې د یو ایډیل پښتون یا د یو مثالي پښتون لپاره چې کوم خصوصیات بیانوي هغه کې د خوشحال بابا رنگ سیاسي دی او د حمزه بابا رنگ کلتوري دی حمزه بابا چې کوم پښتون بیانوي یا کوم افغان مونږ ته مثالي شخصیت ښيي هغه د پښتون کلچر د زرګونو کالو د تاریخ روایت پښتون سره تړلی خوشحال بابا په دغه انداز کې نه دی خوشحال بابا پښتون د مغول خلاف کوم د جهاد دی هغه د لپاره پښتون یا افغان تیارې او حمزه بابا چې مونږ ته هغه خبرې کوي چې د پښتونولۍ فلسفه څه ده یو پښتون کې خصوصیات څه په کار دي میلمه پالنه څنګه د پښتون په مزاج کې کوم زری دي هغه د غزل په رنګ کې بیانوي نو په فوټبال ته کوم څه فرق معلوموي نو هغه دا دی چې د خوشحال بابا افغان سیاسي دی د حمزه بابا افغان چې کلتوري دی او بیا چې موږ د فن خبره کوو نو په فن کې خو حمزه بابا سره ډېرې ځانګړتیا دي
لکه دا نو سیاسي او فرق دی خداس لکه د پښتونولي باندې ډېر زور ور کړی دی لکه چې کوم مور هغه کلچرل اسپیکټس چې دی لکه د پښتون چې څنګه ژوند کوي څنګه د پښتونولي کوي
خو فکر کوم د نیف خلیل صاحب یو مطلب دار خېږي چې خوشحال بابا حمزه بابا په کوم ماحول کې ژوند کړو خپل ثقافت خپل کړوړ دا هر څه خپل شعر تر وړي لکه جرګه ننواد پښتنې سترګې دغه اصطلاحات او دا غینې یو پښتون تصوف هم زیږول افغانیت هم تر اوسه علي خلیل صاحب د وحدت الوجود په حواله باندې چې کله خبره کوو حمزه صاحب یو لوی صوفي هم ګڼل کیږي یا د روحانيانو هم د وحدت الوجود یو نظریه و حمزه صاحب هم نظریه لرله ایا دا هی نه متاثر وکړه د حمزه صاحب په دغه عالم لار ځانګړې پاتې شوې ده
بالکل د روحانيانو وحدت الوجود یا د نور پښتنو کلاسیکي شاعرانو وحدت الوجود د چلې هغه کې تبلیغ ډېر دی د تبلیغ نو زما مراد دا چې هغه کې فن ډېر کم دی هغه کې د غزل او د شعر مزاج ډېر کم دی زیات زور په فلسفه دی زیات زور په هغه نقطه نظر دی چې کوم هغه وړاندې کول غواړي او خصوصا روحانيان چې د غیر ټول نغت مقصد د پیر روحان افکار چې دی هغه بیانول دي نو دا هغه دور د تکازو مطابق د روحانيانو شاعرانو غزل د هغه معیار نشو پاتې کېږي ځکه چې مخکې نه د غزل یو پوخ روایت پښتو کې موجود نه د حمزه بابا په مخ کې د پښتو غزل یو کلاسیکي روایت هم موجود دی او ورسره بیا چې هغه د وحدت الوجود فلسفه بیانوي نو هغه بیا ورکه د غزل هغه جمالیاتي رنگ هم شامل دی یعنی ګوره مرزا خان انصاری چې وایي نو مرزا خان انصاری په وحدت الوجود داسې بیانوي چې زه به څه وایم چې څه یم نیسته هڅه واره په دی یم اوس دا د غزل د فن په ژبه کې نه دی راغلی نشته او حمزه بابا چې وایي حمزه بابا وایي چې حسن خو به یو او په بار بار چې مینهږم خپل وجود خواره اجزا راټوله نو د دواړو په اندازه بیان کې فرق وي البته فلسفه یوه دور یوه بیان دی
خو نو دا تصوف چې کوم دی دا د سوجه وا دا شاعری او کوشن دا د سو ټایپ چې دا شاعری د تقسیم کو نو مونږ ګورو دا نور شاعرانو کې اسپیشلی دلته دا ویسترن شاعران چې سړی وایي نو کې یورو ان رومانوي دورې تیر کړې وي, بیا یو ټایم کې هغه انقلابی شاعری سوکو کی, بیا سوک صوفیانه شاعری د دا سفر څنګه آیا د شاعری هم مونږ تقسیمول شو داسې په دورونو کې چې لکه دا یو دور کې د رومانوي شاعری کوله, بیا دا او بیا دا صوفیانه شاعری ته د کله لاړو او ولې لاړو؟
او بلکې دا پښتنه بلګ نور سی وای کو چې دا ځکه به انیف صاحب د دې زیات شیرونه کومنګ ګورو نو هغه کې د مزاج هغه د رنگ د مجازي شاعری د پټې نو بیا لکه آیا د دې مجازي مجاز په ذریعہ باندې دا د تصوف په زینو باندې قتل دې کنه سوې تاسو
زبردست او دا حمزه بابا په حق لزنی داسی وسوسیم ذهن تر ازی کې دکی دا تصوف له کوم وخت نه راغلو او دې د الکواری نو څنګه د تصوف شاعر کې دې شي کې دی او دا شان دی پر کمی پوری د نور موضوعات سره تعلق لرلو نو زبر لاندې دا راځي چې دا حمزه بابا د غزل خصوصا او د شاعرۍ په مجموعي توګه چې کوم موضوعات دي هغه کې تصوف رومانیت پختون قومیت او ورسره ځینې داسې مذهبي رنګونه شامل دي, غټ موضوعات دي چې پختونولي ورسره کې شامل دي. تر کومه حده چې د تصوف تعلق دی نو د حمزه بابا خاندان چې دی, یعنی د حمزه بابا پلار او دغه ترونه او دغه ټوله کورنۍ چې ده هغه تصوف طرف ته مایله وه, او د حمزه بابا چې کوم مرشد دی سید عبدالستار شاه باچا هغه د حمزه بابا د خاندان روحاني مشر و مرشد و نو ته حمزه بابا د تصوف د اثرات د خپل کورنۍ ته وجه د هغه وخت نه دي چې حمزه بابا له ظلمې و د حمزه بابا چې کله پلار وفات شو د هغه په وفات کې سید عبدالستار خان بابا چې کله جنازې لراغلی و نو دا د حمزه بابا د ظلمیتوب وخت دا د کال درې دېرشم زمانه د 1903 په دغه وخت کې حمزه بابا ته سید عبدالستار خان بابا چې ځینې مشورې ورکړې دي د شاعرۍ په حواله هم د روحانیت په حواله هم. نو زما مطلب دا دی چې دا تصوفي رجحان د حمزه بابا ابتدا دی, د هغې چې کومه د اردو شاعري ده چې کومه د پښتو نه مخکې هغې کړې ده په هغې کې هم د وحدت الوجود رنګ موجود دی, او بیا چې د کال 1903 نه پس هغې د خپل پیر په وینا پښتو ته راغلي دي نو په هغې کې هم په ابتدایي شاعرۍ کې هم د تصوف رنګ موجود دی, خصوصا د وحدت الوجود لکه چې د خاندانی رجحان تصوف طرف ته. خو دا مطلب نه دی چې د حمزه بابا شاعري کې صرف تصوف دی, یعنی چې کوم پښتون قومیت موجود دی, کوم د پښتون کلتور خبرخال موجود دی, کوم جمالیاتي رنگ موجود دی, د حسن فلسفه موجوده ده, او کوم د هغه د شاعرۍ چې کوم د تغزل رنگ دی هغه ډېر لوی موضوعات دي. هغه حمزه بابا د خپلې شاعرۍ د سفر تر اخیري پړاو پورې ځان سره ساتلي دي. ځکه دا حمزه بابا شاعري چې ده موضوعاتو لپاره هم ډېره تنوع لري, رنګارنګي لري, او د فکر نه علاوه د خوند خو ډېر لوی استاد.
دغه خلیل صاحب یو کوېشن خدا دې چې د اردو په شاعري سو شول, آیا هغه هم چاپ شوی دی کتابونو په شکل کې؟ او بل دا سید عبدالستار باچا صاحب د سه هیستری واد لکدا د سوکو د چ کوم پیرو د
اردو د اردو شاعري په خبره باندې
جی
رنده با د تاسو د سوال د کوم رنده برخه ده هغه تاسو وضاحت کوم دا حمزه بابا چې کله اردو شاعري جدا هغه په ډایرو کې محفوظ و خو مخه ته نه راغلی, او د شاعري ټولې د پیر کتاب عمر شاعري کړی دا هغه د ډایرو نه د اردو شاعري په لومړي ځل ما دا اعزاز حاصل کړو چې مارا نقل کا, او په لومړي ځل دا د اردو شاعرۍ باندې یو تحقیقي بحث ما په خپل کتاب کې بابا غزل کې وکړو. دا هغه نه پس دا د اردو شاعرۍ د نمونه چې مخه ته راغلی شروع شو او نن سبا دا د اردو شاعر موجود یعنی هغه د حمزه بابا خاندان او دغه د شاګردانو په وساطت د کلیم شینواری داور خان داود څخه په مهنت باندې اوس کتابي شکل کې چاپ ده. نو اردو شاعري چې ده هغه د درګرشم نه پس چې پښتو ته راغلی دی نو بیا د وقفې وقفې سره بیا هم اردو شاعري کړې ده. یعنی د حمزه بابا د اردو غزلې په 1906 او تر او یایم پیر کی کم دور دے پاری کی نکلی نو اردو شاعری پہ محفوظ تاسو چې کوم دم د سوال دمه برخه ده هغه دا و چې دا پیر عبدالستار صاحب چې فور د بیکګراوند شو نو پیر صاحب چې په زمونږ په پېښور ښار کې اوسېدل سیاسي طور سره د مسلم لیگ د ګوند سره تعلق و او ښه فعال غړی و خو د هغه چې کوم رګ بنیاد و هغه د دې سیاسي او مسلم لیگي پس منظر کې هم روحاني و لکه څنګه چې پیر مانکی شریف او زمینور پیران د مسلم لیگ رد غړي و دا اسان ته دی هم و خو د دې زیاته توجه په روزنه او تربیت باندې وه چې د خپلو شاګردانو په روحاني تربیت باندې زیات هغه یو توجه کړې وه
او دی به د اسلامي کالجیټ په سکول کې ولې چې دا خبرم کوي حمزه بابا دی وایي چې د پیر په خوله باندې د اردو شاعري پرې خو دغه ورته وایي چې تاسو دا شاعري پرې د پښتو کې بنوم جوړ کې دغه وکا نو کې ما چې سمرا ردلی خو تاسو خغه کو مخ سره یو کالرم دی د اورګزو جنسینا اغه وبم را واخلو فاروق فراق صاحب خلک وب ته پوسونه کوي نو یو کال رخلو لالومت صاحب د اورګزونا
علیکم زبر صاحب
په خیر راغله لالومت صاحب
څنګه دې زبر صاحب ښه جوړه ده سره
بالکل خیر ده وای موږ سره خو حنیف خلیل صاحب د فاروق فراق صاحب د
لا خو زمونږ استاد دې او محترم دې او دنه موږ دې زکړه وکړه او دې زکړې چې نه سه لګو نورې هم او ستړي مرسي مو ته وایم او ډېر زیات خوشاله شو چې ډاکټر صاحب تاسو نن مل مکړه او فراق صاحب تم سلام نه وایم ډاکټر صاحب تم وایم ټول خبرېدون کو ته
وعليكم السلام
مننه
ډاکټر صاحب مې ته پوس کوم چې دا لیمو پښتنو شاعرانو کې آیا د رحمان بابا نه علاوه موږ د سي بل شاعر
رحمان بابا نه علاوه چې کوم صوفي شاعرانو په جنګلو د پاره کې عبدالقادر خان خټک بالکل د تصوف یو لوی شاعر دی کاظم خان شهدا عملی صوفي شاعر دی او بیا د دوی نه هم وخت روحانیان چې څومره شاعران دي ټول د تصوف شاعران دي د دوی نه وروسته
ما په خیال فاروق فراق صاحب انیف خلیل صاحب لائن ډراپ شو او وی به بیا را
خلیل صاحب چې تر څو په لائن کېږي پیر زبیر شاه صاحب د حمزه صاحب څو شعرونه به خپل ریدونکو ته واورو حمزه صاحب وایي چې د لسترګو پریوتلې ما او عشق د پوه نه هم ستاده اوچت
داسې مقام ته رسیدلې یم
او ستا ننګو ته رسیدل ګرانو لکه د وښکو سفیدلې یم نو په دې شعرونو کې د حمزه صاحب چې کومه فلسفه پرته ده د تصوف کومه خبره هغه کوي نو هغه داسې یو مقام ته رسېدلی دی چې رحمان بابا هم موږ د پښتو یو صوفي شاعر ګڼو او د رحمان بابا شعر دی چې واسمان ته لاس د عقل نه رسیږي دا خو عشق دی چې په هر کورسۍ قدم دی نو ښاغلی حمزه شینواری مرحوم په تصوف کې یا الله تعالی سره په نزدېکت کې د دغه معرفت په لاره کې دومره لرې رسېدلی دی چې رحمان بابا خو وایي چې په عشق باندې خلک اسمان ته عرش کورسۍ ته رسي لکه هغه د معراج د شپې د واقعې خو حمزه صاحب بیا په داسې مقام ولاړ دی هغه چې په کوم مقام ولاړ یم په هغې عشق هم نه پوهېږي عشق هم ورته حیران دی چې دا څنګه ده د حمزه صاحب نور شعرونه به ووایو چې د نظر سره دې مل نه شوم څه خوش قسمت وم غل نه شوم
څه خوش قسمت ما غل نه شوما
او حسنا به شک چې دې بدل نشتا حسنا به شک چې دې بدل نشتا کته بدلېږي زه بدل نشوما او تیر شوم له عشق هل سوال شوم اوس تیر شوم له عشق هل سوال شوم اوس او سوز له هل شوما خو حل نشوما حمزه زوانی زما غزل خوړه حمزه زوانی زما غزل خوړه او خامی مداده چې غزل نشوما
خامی مداده چې غزل نشوما
مال زه غزل نشوما
فرخ راکسه موږ سره ان خلیل صاحب بیا په لاین شو هغه یو جواب ورکول ول لاله مت صاحب تمنس کال راف شو او دینه پس په بیا یو غزلم ارو خو ځاول تاسو ک فرض ک جواب ورکوي ان خلیل صاحب
بس ما دومره ورکوین چې رحمان بابا نه علاوه سمره چې روحاني شاعران دی هغه هم د تصوف شاعران دی عبد القادر خان خټک د خوشحال بابا زوی دی هغه هم صوفي شاعر دی کاظم خان شهدا صوفي شاعر دی حافظ الپوری صوفی شاعر دی نو ډیر دی تصوف سره تړلي شاعران نور هم پښتو کې ډیر دی
لکه هغه واحد نه دی پښ فاروق فراق صاحب ته چې اجازه تي یو تاسو یو هغه دی غزل دی هغه په شکلانه سپ خوږ आवाज کې به ملګرو سره مرودونکو سره شریک کو غزل خو زوړ دی خو ډیر کار په شوه دی هغه په خپل فیسبوک پوسټ ملیدونه هغه چې یو ټایم وو چې ډیر کار وکړ دو په غزل په جوړولو بیا په ویلو باندې او بیا په اوکې خو اله کوم چې تاسو به خوښ شي موږ دا یو غزل ارو بیا راځو
Thank you. تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
رانو ردن کو تاسو ته بیا هر کله وایو. تاسو دا غزل وار ودو شکل اناس په آواز کې. فاروق فراق صاحب، تاسو سوای دې غزل باره کې س پیغام دې پکې س کومه نمونه شاعری ده؟
پدې غزل کې هم ځنی، پدې غزل کې چې کومه غو ځنی زومانی الفاظ او د حمزه صاحب د غزل او زنګرتیا د یاد خوخولو یو علت ده چې هغه خبره یو کوي، الفاظ یو وي، خو هغه الفاظ دو معنی ورکوي، درې معنی ورکوي، په نور معنی اخیستل کیږي. او د ده غزل فنی هغه خواص هم په دې کې چې دې کې زومانیت په ځینو ځینو مصرو کې. په دې باندې به انیف خلیل صاحب نه هم مزید تفصیل اخلو، ځکه چې د حمزه صاحب د شاعرۍ یوه درنه برخه چې د چاغه ته ممتاز مقام ورکي هغه په زومانیت ورکي. ان فرید صاحب په دغه باندې راته نور علاوه چوي چې د حمزه صاحب زومانیت د کم معیار دی.
شاروکا د حمزه بابا د غزل چې مونږ کم تغزل یادو، په هغه کې دغه ډیره اهمه خبره ده چې هغه د لفظونو استعمال په دوه معنی کې کوي او په ډیره ښایسته طریقې کوي. زه تاسو ته مثال کې یو شعر دوم. حمزه بابا په ساده خبره چې کوي چې آشنا چې راشي خطا وار شي زما، حمزه تر څو به خطا وار وسما، اوس خطا وار شي دا د وار خطا کېدلو په معنی ده، او حمزه تر څو به خطا وار وسما دا د غلطۍ په معنی ده چې تر څو به زما قصور وي. نو د خطا وار او د خطا وار د استعمال ډېر ښکلی کړی دی دا د غزل دا غیو په جنګلو ده. دغه شان د حمزه بابا یو شعر دی چې ګوره سترګې چې مې ډکې ډکې کېږي، نوم د تک په خوله وا نخلی باران راهي، اوس دلته کې باران یې څومره ښکلی استعمال کړی دی چې یو کیفیت بیانې چې محبوب ته وایي چې ته مانه مزه کته بهر ته ځې زمانه ځې. نو دوه قسمه خطرې دي، یو زما د سترګو باران را شروع کېږي ځکه چې سترګې مې ډکې ډکې کېږي، او بل چې ته ځې نو بهر باران دی، په باران کې ستاسو تلل پکار نه دي. نو دا د حمزه بابا د وینا یو انداز دی.
ورسره انیف صاحب که د هر چا ته خوستای مزه،
بالکل
ځکه
د ستای مزه، ځکه د ستای مزه یو ستایل دی او یو ستا کېدل دی. نو دا د حمزه بابا کمال دی چې د لفظونو استعمال ډېر ښکلی کوي، او دا د هغه د غزل یو ډېر غټ اړخ دی چې فاروق فراق ډېر ښه اشاره ورته وکړه.
او د
امیر خلیل صاحب ته مونږ ته وبخي پر صاحب یو بل ډېر اهم اړخ چې دی هغه د حمزه بابا مونږ نه شاته پاتې کیږي، چې حمزه بابا که په هیڅ د شاعر مونږ راخلو نو هغه یوازې غزل نه دی لیکلی، هغه ډېر ښه نظمونه هم لیکلي، بلکې بقول د قلندر مومن صاحب، قلندر صاحب به ویل چې که مونږ د حمزه صاحب معیاري شاعري یو طرف ته کوو او خوشایری او ترتکو یا د فکر په حواله باندې د الفاظ په حواله باندې د منظر کشي په حواله او داغه خراب شاعری بل ترتکو، نو د حمزه صاحب نظمونه به بیا ډیر درانه پاتې شي د حمزه صاحب په غزلونو باندې. خو د حمزه صاحب د نظمګو شاعر په توګه باندې زیات مخې ته نه دی راغلی. وجه څه دی؟
فاروق صاحب دا څه ده چې د یو شاعر ډیر اړخونه وي، نو په هغه کې یو نه یو اړخ پاتې غالب کیږي، خو د دې دا مطلب نه چې ځنې مغلوب اړخونه د معیار نه وي. د کلندر صاحب دا خبره بالکل صحیح او ډیره وزندار ده چې حمزه بابا د نظم هم ډیر لوی شاعر دی. تاسو که دا یو نظم را واخلی جونګړه، نو دا چې رفیق شینواری په ترانوم کې یعنی موسیقي سره ویلی هم دی، په هغه جونګړه نظم کې چې حمزه بابا د غزل کوم ټکنیک استعمال کړی دی، یعنی د غزل ټکنیک له زمام مراد دا دی چې هلته د لفظونو کم استعمال کړی دی، هغلته چې کم علامتونه استعمال کړي دي، کم رمز او اشاره استعمال کړي ده، او کم یو کیفیت یې جوړ کړی دی، یو روحاني فضا یې جوړه کړې ده. زما په خیال د پښتو د نظم په تاریخ کې به مثال پیدا نشي. نو دا څه نور نظمونه چې هغه کم په کامی شعور لیکلي دي، کمی په پښتو ژبه لیکلي دي، کمی د پښتون په ایدیل او مثالی حیثیت لیکلي دي، هغه یا کمی په فلسفه او تصوف لیکلي دي، دا ډېر اوچت معیار دي. خو د حمزه بابا خطاب او نوم او لقب بابا غزل دی، نو خلک په غزل کې راولي نور اړخونه پرېږدي. نو نظم خو دی چې دی ډېر لوی اړخ، دا غد لیکو دا غد فن چې دی نثر ډېر لوی اړخ دی، هغه د ناول د افسانې د ډرامې د سفرنامې د تکل د مضمون هم ډېر لوی لیکوال دی، بیا د فلسفې او د علمي لیکونو ډېر لوی لیکوال دی. نو هغه اړخونه اکثر په باس کې نه راځي، خو حمزه بابا د بابای غزل نه علاوه بابای پښتو ادب هم دی.
دیکھے انیف خلیل صاحب، یو چمنګ سمره شاعری لکه لوستي دا شاعر کې یو چکم هغه شاعر وی چې ټول عمر پاره لکه هغه امورتل شي، او هغه شاعر هغه وای چې یونیورسلټی ډیر ضروري ده چې یونیورسل خبرې کوي او پیغام وي. موږ ګورو چې په انګلیش کې شکسپیر دی او په اردو کې غالب دی، نو د حمزه بابا په کلام کې هغه علمگیریت سے ورته وایو هغه سمره دی پکې، او هغه شاعری چې د کوم په 1933 کې کړی دا، آیا هغه اوس هم سړی استعمالول شي او لکه دا سه خاري بچ لکه د همدې دور پاره کړی دا؟
بالکل پیر صاحب، د حمزه بابا چې کوم علمگیریت ته تاسو اشاره کوي، هغه هم داغه په دواړو فنی خواو کې موجود دی، هم یې په فکر کې موجود دی، هم یې په فن کې موجود دی. په فکر کې مطلب دا دی چې د حمزه بابا موضوعات داسې دي چې هغه د ټول عمر د انسان لپاره دي. حمزه بابا چې د حسن او جمال خبره کوي، دا د هر انسان مسله ده. حمزه بابا چې د مثالی شخصیت خبره کوي، دا په هر دور کې کېدای شي. حمزه بابا چې ځینې موضوع داسې راخلي لکه چې هغه تاسو ګڼي مذهبي، مثلا یو شعر دی چې حمزه ډېر مسلمانان شته هم کافر شته په دنیا کې، زه اشنا د هغه کس یم چې روش یې د انسان وي. اوس دا روش یې د انسان انساني اقدارو ته انسانیت ته اشاره ده، دا په هر دور کې په کار راځي او په هر د هر دور مسله ده.
او نن سبا دور کې خو نورم هغه د خلک لکه مدکه باندې زور کوي چې انسانیت اول دی، مذهب بیا وروسته دی.
بالکل، زما مطلب دا چې دا علمگیره مسله ده کنه. خو د حمزه بابا علمگیریت چې دی، هغه په فن کې دی، دغه په طرز ادا کې دی، دغه په اسلوب او په انداز کې دی. حمزه بابا چې یو داسې مسله راخلي چې هغه د یو مخصوص انساني ډلې مسلې هم ورته علمگیر رنګ ورکوي. یعنی مونږ چې د پښتونولۍ خبرو وکړه، نو په پښتونولۍ کې یو دوه داسې اقدار دي چې موږ ورته وایو په پښتونولۍ کې سوره ورکول، او سوره په داسې صورت ورکوي کېږي چې په یو انسان تور ولګي. اوس حمزه بابا د غزل مزاج ته ګوره او د پښتونولۍ د اقدارو ته ګوره، چې حمزه بابا دې ته د مینې روماني رنګ ورکوي. او شعر داسې وایي چې واخله سترګې مې درجار چې په تا تور شم، دوه سورې به درکوم پښتونولۍ ده. اوس څومره په ښکلي انداز سترګې هم تورې او په انسان چې تورو لګي نو سوره ورکولی کېږي. حمزه بابا وایي چې ما خو تا ته په دې خپلو تورو سترګو کتلي دي او ته په دې تور شوې، یعنې په تا الزام ولګېدو، نو همدا دواړه سترګې مې د سورې په تور قبولي که دا به تاله ځکه در کوم چې د پښتونولۍ رسم دی. نو د پښتونولۍ دود ته افاقي رنګ ورکړی دی د خپل بیان او د خپل اسلوب په ذریعه. نو د حمزه بابا چې کله مونږ د غزل او د شاعرۍ تجزیه کوو فنی لحاظ سره، نو تاسو به محسوس کړئ چې دغه غزل په هر دور کې افاقي رنګ لري.
بالکل
خلیل صاحب، او د پیر صاحب د پښتنې سره په وسه به خبره بل هم راځي چې حمزه صاحب ته یو نابغه شاعر هم ویل کېدی شي یا ویل کېږي، ځکه چې د هغه کوم موضوعات دي د هغې د دنیاوي زده کړو نه ډېر لوړ دي. هغه پروت چې کوم موضوعات تغیر کړی دی، خو کله که بیا مونږ د هغه د افاقي فکر خبره کوو، د هغه په شاعرۍ کې سینسي موضوعات څونه ځای شوي دي.
دا تاسو فاروق صاحب چې کومه خبره وکړه کنه، د دې فلسفي او تصوف چې کوم بحثونه دي او کوم کتابونه دي، په هغه کې د ساينسي نقطه نظر نه هم ډیره استفاده کړې ده. حمزه بابا د اردو په ذریعه د جرمنی فلسفران کتلی دی، نیکشه کتلی دی، هیگل یې کتلی دی، ځینې نور فلسفران یې کتلی دی چې په هغې کې ساینسي نقطه نظر سره خبره شوې ده. بیا د دې نه علاوه حمزه بابا عملي یو ساینسي عمل کړی و چې هغه ته به کیمیاګر ویلو. کیمیاګر مطلب دا دی چې هغه به په خپل سره زر جوړول حمزه بابا، یعنی په هغې تجربې کړې وو، هغه به هغه په یو دور کې ډېر مشهور شوي وو، دا به یو خاص فارمولې مطابق یې جوړول. نو څه د عملي تجربو نه هم تیر شوی دی، څه د هغه په شاعرۍ کې چې کوم د کائنات مشاهده ده، چې هغه کله د ستورو خبرې کوي، کله د برېښنا خبرې کوي، کله د داسې علامتونه راخلي چې هغه زمونږ د فطرت سره تعلق لري، هغه په خپله د ساینس موضوعات دي. نو دا بس خو به ما نه وګد شي، خو هغه ساینسي نتایجو ته فني رنګ ورکړی دی او په دې کې ډېر کامیاب شوی دی او ډېر ښایست یې پکې پیدا کړی دی.
دیک ایگزیکټلی مونږ چې ماته سومره ښکاری لکه هغه دا ساينسي خبره یو خدای ښکار کیږي چې د مشاهده چې کوم هغه ډیر تیز لکه د عام هر سب مشاهده ډیر تیز او هغه نه پس په د عام خبره لکه کوم د سوینی د اروی او سکیږي په پښتونولۍ په کې که په ساينس کې وي که په نور وي، نو هغه ډیر خپل انداز کې تاسو څنګه وایي چې بیا د الفاظو استعمال نو دا ټول سره یو ځای کی او دام ډېر یو ذهین او یو داسې کسکار د چاډر انټیلیجنټي او خپل لکه غل د محبت غلطې دی نشي څوک چې په فیل کې بل ته نه ګوري داسې نو مطلب داسې دا یو عام مشاهده ده، خو د سمره داسې خسته هغه کې ویلې ده چې هغه نورم خوندو کی. فاروق فراق صاحب شعرونه خو به تاسو سره ډېری
تاسو د غل نه شروع وکړل غل د محبت غلطې دی نشي دې ته ورته د حمزه صاحب څو شعرونه به ووایو خپل اوریدونکو ته چې په ساده سترګو کې د غلا پیژنم، په ساده سترګو کې د غلا پیژنم، هر څه دې پیژنم چې تا پیژنم، او زه خو څه نه وایم موسیږي ولې، زه خو څه نه وایم موسیږي ولې، بے لوز یاره زه خو تا پیژنم، او جار دې لزلفو نقاب ما چوا، جار دل زلفو نقاب ما چوا، زخو هم شپا او هم سبا پیجنم، او تبا می پیجن دروغ نوائی، تبا می پیجن دروغ نوائی، او زد خکولیا پر اختیا پیجنم، او کل ساکی کل پیالی تا گوری، زپا می فل کی وارخطا پیجنم، او دا دیر سوخت پا خنداش و حمزا، دا دویم رنگ دا جڑا پیجنم.
دویم رنگ د جڑا پیژنم ډیر ښه. انیف خلیل صاحب تاسو ټول نه ښه لکه فیوریټ کوم غزل دی د ټول شاعری کې؟ دا ستاسو د ډېر مشکل کوېشن دی، خو ما چې د یو نیم داسې غزل لې چې تاسو ډیر خوخي
پیژنم. حمزه بابا په غزل کې خو د فیوریټ خبره کول ډیره ګرامي، ځکه چې هغه د خپلو غزلو کې ډېر احتیاط کړی دی او کمی چې چاپ کړی دی هغه د یو عمل د تیرېدو نه بعد سلیکټ کړی دی او چاپ کړی دی، نو په هغې کې خو نه فیورټ یو شعر هم نشته دی. البته زما د حمزه بابا دا رنګ ډېر خوښ دی چې هغه کله د حسن تصور ته هم پښتون رنګ ورکوي، کله د دینی او عقیدوي تصور ته هم پښتون رنګ ورکوي. یعنی زه تاسو ته یو دوه شعرونه وایم چې اوس حسن خو افاقي څیز دی کنه، د پښتون خو نه وي کنه، او حمزه بابا په حسن کې د جلال رنگ ته پښتون حسن وایي. یعنی حمزه بابا وایي چې پلو دې د مخ اخلم پښتني خدا مې واره، زمرې غوندې به ګوري شرمېدل به پکې نه وي، د نازکې جینۍ سره شرمېدل حسن وي. حمزه بابا وایي چې زما پښتنه به ماته زمرې غوندې ګوري، ماته دا حسن ښکاري. بلکې حمزه بابا په ښکاره وایي چې زه برند سترګې او شډل ځواني حسن ګڼم، نه نرم لاله کويخته نه چې مړې سترګې، بیا حسن ته پښتون رنگ ورکړی دی. نو دغه انداز زما ډیر خوښ دی چې هغه افاقیت هم پښتون کوي، بلکې د پښتو ژبې لپاره چې هغه کم افاقي رنگ وي. یعنی زه تاسو یو دوه شعر وایم په دې غور وکړئ. حمزه بابا یو دوه ټکي استعمالوي، بابا او ماما، او بیا وایي چې د دې ټول انسان چې اصل ژبه ده هغه هم پښتو ده. په شعر کې وایي چې خدای زده چې څه راز دی په بابا او په ماما کې، ورد دغه الفاظ وي د ماشوم په ابتدا کې، او ښکاري راته دا چې فطرتي ژبه پښتو ده، ګویا د ازل نه انساني ژبه پښتو ده. تاسو ګورئ چې افاقیت او پښتونیت یې څنګه یو ځای کړی دي.
د خدام ویلو او دا هم هغه خیوانات هم داسې یو شعر دی چې زمری خبرې کول نو پښتو به کولې، لکه زمری هلته هم دا کړی دی. موږ سره انیف خلیل صاحب یو کالر دی د دیر نه، فیضل اسلام صاحب، هغه به ستاسو پوسی. فیضل اسلام صاحب په خیر علی. فیضل اسلام صاحب، هلو، آواز، هلو هلو، اما بخیر کټ شوه دی.
پیر صاحب من سره وخم په خلاصې دو باندې دی، او د حمزه صاحب یو ډیر اهم اړخ موږ نه بده باس کې پات کیږي وخمونه چې انیف صاحب نه بده باندې هم لګي خبره وایي.
ضرور دی، خامخا
ډراما هغه فلم هغه سټیج د پاره چې کوم خدمات دي بده باندې انیف خلیل صاحب زمونږ اوریدونکو ته لږونته معلومات مختصر ورکړي.
بالکل یا صاحب، په پېښور کې یعنی پښتونخوا او پېښور کې چې د ریډیو سټېشن کله جوړ شو نو دا 1950 شم شپږ دېر شم وو. په ابتدایي لومبنو ډرامه لیکونکو کې د ریډیو د پاره چې حمزه بابا پاره کې شامل وو. خو د حمزه بابا د دې دور نه مخکې هم ډرامې شته چې په مجلو کې چاپ دي. البته د ریډیو ذکر ځکه کوم چې یوازې ریډیو له حمزه بابا د 300 نه زیاتې ډرامې لیکلې دي چې پاره کې شل دیرش محفوظ دي. نورې ټولې چې دا غزایې شوې دي د ریډیو د چارواکو نه. او دا شان د پښتو رومبنې فلم چې دی هغه چې موږ ورته هندي فلم وایو په 1950 کې د لیلا مجنون کیسه مکالمې سندرې دا ټول حمزه بابا لیکلي دي. دا ډېر لوی کنټریبیوشن دی. نو د او دا شان افسانې لیکلي دي چې په مختلفو رسالو کې چاپ دي. یعنی زمام مطلب دا دی چې په فکشن کې د پورتو تخلیقی نثر کې هم د حمزه بابا مثال پیدا کېدل ډېر ګرام دي، خصوصا په ډرامه کې. ډرامه د ډېر اوچت معیار د اورډر په ګڼ تعداد کې لیکل دي، او په پورتو نثر کې نورم خدمات شته.
او اني خلیل صاحب بل دا چې پورتو ته فکر کوم چې ډرامه د ترجمې د لارې راغلې و په شروع کې ترجمه به کېدلې د نورو ژبو نه، او د ترجمو د لارې کومګ وګورو د حمزه صاحب سو ډرامې چې هغه ډېر هغه پیدا کړو، اسیر هوس، کمره نمبر 5، شیراز، صلاح الدین ایوبی، بغداد، دغه ډرامې ټولې دی لیکلې وي د سټیج د پاره لیکلې وي. خدای ته وایي چې دغه ډرامې محفوظ هم دي په کتابي شکل کې هم راغلي دي کنه ځای شوی دي.
یو سو ډرامې فاروق صاحب چاپ دي لکه جوان دګړې چې دی حمزه بابا چاپ د دغه اردو ترجمه د پنچکی په نوم باندې خاطر غزنوی کړی دا نو اردو ترجمه چاپ دا دغه شان یو څو نورې ډرامې پر سالو کې چاپ دي. د تقریبا د 25 ډرامو سکرپټونه موجود دي چې هغه ریډیو د لپاره لیکل شوی دي. نور د حمزه بابا چې کومه د سټیج لپاره ډرامې دي هغه ځای شوی دي، د ریډیو د لپاره په سونو ډرامې ځای شوی دي. دغه مجلو یو څو محفوظ کړی دي، د ډرامې ریکارډ یې په صحیح طریقه نه دی موجود.
حمزه سے فلم کې هم د کار کولو یعنی د اکټینګ شو څو هم لرلو هغه چې ولې نو بریالي شوی.
د حمزه بابا چې کوم لومبه اډیشن په هندستان کې د فلم لپاره هغه کې ناکام شوی په دې چې د حمزه بابا आवाज ډیر نری فطری تور نو هغه په لومبه اډیشن کې ناکام شو چې ته اکټینګ لا نو د ویلم کردار له جوړی نه د هیرو کردار له جوړی ځکه چې ستا आवाज کې هغه ګن ګرج او هغه جلال نشته. مزاحیه کردارونه د حمزه بابا په مزاج کې نو شامل. نو ځکه حمزه بابا د اکټینګ په ځای باندې د پښتو فلم لیک یو تاریخي کارنامه وکړه چې د پښتو اولنې فلم یو لیکلو. خو د اکټینګ تجربه هغه بیا هم اکټینګ کړی دی. په همدغه لیلا مجنون کې ډېر ماینر رول یې کړی دی، خو هغه د دې میدان سره نو. او البته فلمونه د هندستان نه پس د پاکستانی چې کوم د پښتو فلمونه دي نو هغه د پاره هم اولیکل خو د لیکوال په حیثیت، یعنی پیغله هغه فلم اولیکلو، الاکغیر حمزه بابا فلم اولیکلو، سندری مورل لیکلی دي، خو اداکاری چې دغه په شخصیت او په مزاج کې نه و.
فلمي شاعری د کوم معیار و؟
فلمي شاعری د ډیر لوی معیار و. تاسو ګور حمزه بابا په دې پوهیدو چې د فلم د سین مطابق او د سچویشن مطابق سندره لیکل پکار دي، او په هغه کې ماغه چې کوم د غزل ټکنیک دی یا کوم د شاعرانه معیار دی نو هغه په کې بیا موجود دی. یعنی تاسو د دې فلمي سندري ته غور وکړي چې نه دراته وکړل شرم تک سره شومه تکونه غرمه شومه. دا بغیر د غزل د شاعر نه بل څوک نشي ویل چې د محبوب کیفیت د غوسې کیفیت په داسې الفاظو بیان کی. نو فلمي شاعري چې دا د ډېر اوچت معیار ده، البته فلمي شاعري هم محفوظه نه ده.
ډیر مننه حنیف خلیل صاحب چې تاسو راغلی موږ ته خپل ټایم راکو، خپل نظر مو شریک کو، تاسو سره به مخکې هم رابطه کوو. ډیر مننه په مخه مو خو فاروق راک صاحب دې سره بس پروګرام به ختم کو. یو جهان مننه تاسو هم چې رالی او موږ سره د پروګرام کو هوست کو. ګران اوریدونکو دې سره دا پروګرام وخت سر ته رسی. دا حمزه بابا دا یو کلام ور وی او خو وخت درته غواړم په مخه مخه.
حالا مخرا تختار کرا دیوانا شم دیوانا ہر کے مال یار سکانی پا گلکڑی دالا سوزا ڈکی چز چی بلبل پڑی بد نظر چی کس پر لی تا دیار مختا خدا استر گی پس پر لی کی ور لگلکڑی او چی کاسی دیار دی درہ در تراغ نو ما اختی پخوال او سال او جواب کل کی او ما ویدرم کا واپس که خوخ دی نوی د تن کئی کلی د گل شک پا منگل کری ستو مانی وی ستاز الفکر پورتا مر راو خطو دش پیڈی وی گل کری ستو مانی وی ستاز الفکوریش وی مراوی سانگی مراوی سانگی تو سنبل ور تا سنبل کری بند پو بند راتا زان کیت پا زنزیر خکاری سکانی در تنائن پکار پلکڑی بین وامین پریگ دی کتور غلامیم زکم بر رکی بطک زان زلزل کری اے حمزاد یار انداز تا یار پخ پلا لیونی آوائی جس کری او کتل کری نئیم غلط حرف چی یاد شم ہیر شم نمشتبیم اخلاص شم گیر شم رمی دریاب دے دا حکمت دنو نچی سیلابیم راغلم و تیر شو و رازا چی آواز جوڑ تو جم گڑا پدن چی آواز جوڑ تو جم گڑا پدن اور آزا تیرم جوڑ تو جم گڑا پدن گل کی رازا چی آواز جوڑ تو جم گڑا پدن گل کی سال دونا دنیا کڑ پا دنیا کی راز چیز وی سال جوڑا دنیا کڑ پا دنیا کی دا گل پا خاموش یاو دا بل بلو پا نوا کی پیدا چی دا خندانو رفشا نکڑ پا جڑا ترہا غگورو یاو بل تجرم چپا یاو بل کی رازا کیا وا جوڑا تو جنگڑا پا دنگل کی رازا کیا وا جوڑا تو جنگڑا پا دنگل کی او دی ود خوشحال شی زمن بلا چی ما خام شی ما خام دلیلی لاس کی تو شفق میو جام شی او بد پامی شی دزانتی